امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان حکومت نوې کابینه اعلان کړې ده. جان کیری پاکستان ته رسیدلې ده او د ایر ایشیا د لویدلې الوتکې د پرواز د ثبتولو ماشین یعنی تور بکس پیدا شوې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د آشنا رادیو خبرونه پیل شوې، د آزادۍ رادیو ختم شوې دي. په دې خبرونه کې منګه اول په پیښور کې د آرمی پابلک سکول په نوم خوونځي باندې د تیر کال د حمله نه وروسته چې مکتبونه تړلي وو او نن پرانستل شوې دي، د یو سیاسي مبارز سلیمان مندر سره مرکه لرو. همداشان په کابل کې ځینو خلکو ته د ناروغیو د پیدا کېدو په عواملو غږیږو چې وایي واوره نه ده ورېدلې. نو د دې مسایلو تر څنګ ځینې نورې خبرې هم شته، خو تر هر څه مخکې زه زیبا خادم او حسیب الکوزه د دې ساعت خبرونه وایو.
افغان ولسمشر اشرف غنی د یو فرمان په صدرولو سره د کابینې د 15 وزیرانو د ملي امنیت او د افغانستان بانک لپاره د پیشنهاد شویو رئیسانو نومونه اعلان کړل. په 15 وزیرانو کې درې ښځې دي، په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالعبدالله پخوا ویلي وو چې په کابینه کې به څلور ښځې وي. د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو 106 ورځې وروسته بالاخره نن ماپښین 3 بجې د کابینې پیشنهادي لیست اعلان شو. د ملي دفاع وزارت شیر محمد کریمی پیشنهاد شوی دی، د کورنیو چارو وزارت دپاره نورالحق علومی، د مالی وزارت دپاره غلام جیلانی پوپل، د بهرنیو چارو وزارت دپاره صلاح الدین ربانی، د عدلیې د وزارت دپاره احمد سیار محجور، د پوهنې وزارت دپاره ګل زلمی یونسی، د ښځو د چارو وزارت دپاره نجیبه ایوبی، د فواید عامې وزارت دپاره عباس بصیر، د عامې روغتیا د وزارت دپاره فیروز الدین فیروز، د کرنې وزارت دپاره یعقوب حیدری، د قانون وزارت دپاره داود سبا، د مخابرات او ټکنالوژي وزارت دپاره برنا کریمی، د کلیو پراختیا وزارت دپاره نصیر احمد دورانی، د لوړو زده کړو وزارت دپاره خاطره افغان، د اوبو او انرژي وزارت دپاره محمود سیقل، د کار ټولنیزو چارو شهدا او مالونو وزارت دپاره سادات نادری، د اطلاعات او فرهنګ وزارت دپاره ای سلطان خیری، د کډوالو راستنیدونکو د چارو وزارت دپاره سید حسین عالمی بلخی، د حج او اوقاف وزارت دپاره فیض محمد عثمان، د مخدره موادو سره د مبارزې د وزارت دپاره فیض الله کاکړ، د سرحدات او قبایل وزارت دپاره قمر الدین شینواری، د اقتصاد وزارت دپاره سردار رحمان اوغلی، د سوداګری وزارت دپاره سردار محمد رحیمی، د ترانسپورت وزارت دپاره فیض الله زکی او د شاری پراختیا وزارت دپاره شاهزمان میوندی پیشنهاد شوی دی. همداشان د ملي امنیت ریاست احمد الله نبیل، د افغانستان بانک دپاره خلیل صدیق پیشنهاد شوی دی. داسې لیستونه هم د ټولنیزو مطبوعاتو لخوا خپاره شوي دي چې په دغو وزیرانو کې 12 د اجرایي رئیس لخوا معرفي شوي دي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. جمهور رئیس اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته روان شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی به په دغه دو ورځنی رسمي سفر کې د متحده عربي اماراتو د صدر اعظم او د دوبۍ د امیر او همداشان د دغه هیواد د ولیعهد سره وګوري. اشرف غنی د افغانستان جمهور رئیس به په دغه سفر کې د متحده عربي اماراتو د یو شمیر سوداګرو او همداشان پانګوالو او په دغه هیواد کې د میشتو افغانانو سره هم وګوري.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری پاکستان ته رسیدلی دی او د دغه هیواد د لومړي وزیر نواز شریف سره به وویني. ښاغلی کیری اسلام آباد ته د دوشنبه په ورځ برسېدی، هغه هند ته تللی و او هلته یې د سوداګرۍ او پانګ اچونې په یو نړیوال کانفرنس کې برخه واخیسته. د ښاغلی کیری په یو هفتهیي سفر کې هغه اروپا ته ولاړې، خو د پاکستان سفر یې په عامه نه و اعلان کړی. د امریکا د باندنیو چارو د وزارت یو چارواکي د جمعې په ورځ وویل چې پاکستان ته د ښاغلی کیری د سفر عمده هدف دا دی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د وزیرانو په کچه په دویم دور ستراتیژیکو مذاکراتو کې برخه واخلي. تېر کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د وزیرانو په کچه په واشنگتن کې غونډه وسوه. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو مذاکراتو هدف دا دی چې په پاکستان کې د پرمختیا د فعالیتونو ملاتړ وسی چې په لړ کې پاکستان قوي معاصره او د شو ادارو لرونکي باثباته هیواد سي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا خارجه وزیر جان کیری د چهارشنبې په ورځ د ایران د باندنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري او د ایران د اتمی پروګرام په حق له پر روانو بین المللي مذاکراتو وغږیږي. جان کیری نن د دوشنبې په ورځ هند ته د سفر په دوران کې ویلي دي چې هیله لري چې په جنیو کې به د خبرو په نتیجه کې دغه ټیم ته په مذاکراتو کې د پرمختګ لپاره لار خلاصه شي. ایران او دغه ګروپ یعنی امریکا، برتانیا، چین، فرانسا، روسیه او جرمني د سباندې یو کال رئیس کوشش کوي چې یوې داسې موافقې ته سره ورسیږي چې ډاډه شي چې ایران د اتمی وسلو د جوړولو کوشش نه کوي، چې د دې په بدل کې به په ایران باندې لګیدلې بندیزونه لری کړی شي. ایران تل په دې خبرې ټینګار کړی دی چې اتمی پروګرام یې د سوله ییزو هدفونو لپاره په نظر کې نیول شوی دی. د پنجشنبې په ورځ په ټیټه سطحه په دغه باره کې خبرې پیل شوې دي.
نن په پاکستان کې ښوونځي بیرته پرانستل سول. په پېښور کې په یو ښوونځي باندې د طالبانو د حملې نه وروسته چې شپاړس ښوونکي او یو سلو څلور دېرش زده کوونکي پکښې ووژل سول، په پاکستان کې ټول ښوونځي تقریبا یوه میاشت تړلي وه. د پاکستان لوی درستیز جنرال راحیل شریف نن د دوشنبې په ورځ په هغې ښوونځي کې زده کوونکو ته ښه راغلاست ووایه چې د ډسمبر په شپاړسمه پکښې کتلی عام وسو. هغه ښوونځي ته د شاګردانو بیرته ورتګ وستایه. د پاکستان چارواکو امر کړی دی چې د ټول ملک د ښوونځیو امنیت دې ښه ټینګ کړي. د پوځ عامه ښوونځي د ښوونځي نه چارپیره لوړ دیوالونه جوړ کړي دي. هغه سیم او کمرې پرې لګولي دي چې بله حمله پر ونیسي. یو زده کوونکی چې محمد علي نومیږي داسې وایي:
اے پی ایس اسکول میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اس واقعے میں میری والدہ شہید ہوئی ہیں اور اس ابھی میرے دل میں کوئی خوف.
مرد ملیشو نہ ویری رو مرد ملیشو د حملے نہ ویری رو مرد شونزی تولاڑ سو او تعلیم بو کرو چیز مرد بنیادی حق دی. مقاماتو ځینو ښوونځیو ته ځکه د بیرته پرانیستلو اجازه نه ده ورکړې چې امنیتي اقدامات او بندوبست یې کافي نه وو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکړو. فرانسه په پاریس کې د تیرې هفتې د مرګانۍ حملې نه وروسته د مهمو ځایونو د امنیت د ټینګولو لپاره 10,000 عسکر په ملک کې اچي. د دفاع وزیر جان لی دی ران نن خبریالانو ته وویل چې دغه عسکر به تر سبا ماښام پورې په ټاکلو ځایونو کې واچول شي. د کورنیو چارو وزیر برنارد کزینوف ویلي دي قریب نیمایي عسکر به د فرانسې د یهودانو د 512 ښوونځیو امنیت وساتي. دوی د امنیتي اقداماتو په باره کې د جمهور رئیس هولاند سره د کابینې د غونډې نه وروسته دا خبره کړې ده. همدغه راز نن د امریکا خارجه وزیر جان کیری اعلان وکړ چې د افراطیت د مخنیوي په حق له د خبرو لپاره به د پنجشنبې او جمعې په ورځ فرانسې ته سفر وکړي. په فرانسې کې د تروریستي بریدونو رئیس بین المللي ټولنې د فرانسې سره ډېر زیات ملاتړ ښودلی دی. پرون د نړۍ د څلوېښتو نه زیاتو رهبرانو او څه باندې 1.5 میلیون خلکو په پاریس کې غونډه وکړه چې د جمهور رئیس اولان سره خپل پیوستون وښيي. همدغسې غونډې د فرانسې په نورو برخو کې او همداشان د نړۍ په خوا او شا ښارونو کې شوې دي. په برلین، برسلز، استانبول او مادرید کې خلکو په لارو کوڅو کې د ملاتړ مارشونه کړي دي.
د لبنان پولیسو په یو ډیر بدنامه زندان باندې حمله کړې ده. د لبنان د مامورینو د وینا له قراره د حمله د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د شنبې په ورځ په تریپولي کې د مرګانۍ بمچونې له امله کېږي. نن د دوشنبې په ورځ سهار د بیروت په ختیځ کې د رومي زندان د پاسه په هوا کې هلیکوپترې ګرځېدلې او دننه په زندان کې یو ډله بندیان د زندان د یوې برخې څخه بلې برخې ته انتقالېدل. څو بندیانو د احتجاج څرګندولو لپاره خپلو توشکو ته اور واچوي. د کورنیو چارو وزیر نوحاک مخان وویل چې مقاماتو د بندیانو او په بهر کې د ملیشو ترمنځ ټلیفوني مکالمې اورېدلې وې. په تریپولي کې د جبل محسن په علاقه کې چې خلک یې زیاتره علویان دي، دوه ځانمرګو بمچونکو په یوه چایخانه کې حمله وکړه چې لږ تر لږه نه کسه پکښې ووژل سول او 10 نور ټپیان سول.
د جنوبی کوریا جمهور رئیس پارک جون هی وایي غواړي چې پرته له هر ډول شرایطو د شمالي کوریا د جمهور رئیس کیم جونګ اون سره وګوري. جمهور رئیس نن د دوشنبه په ورځ په کانفرنس کې چې مستقیما په تلویزیون کې نشیده خبريالانو ته وویل چې هغه غواړي چې د هر غچا سره وګوري چې په دواړو کوریاګانو کې تاوتریخوالی کم کړی شي او دواړه کوریاګانې بیرته سره یو ځای شي.
نن په هیتی کې د تباکون کې زلزلې پنځم تلین دی. پنځه کاله مخکې د جنوري په 12 نیټه په هیتی کې و درجې زلزله وسوه چې 200 زرو نه زیات خلک پکې مړه سول، د میلیونه زیات خلک به کور سول مجبور سول چې په خیمو او نورو سیمو کې ژوند وکړي. او په کابل کې د امریکا سفارت د فول برایت بورسونو لپاره نوې میعاد اعلان کړی دی. افغان محصلین کولای شي چې د ماستری او دکتورا لپاره خپل درخواستونه درج کړي. د فول برایت بورسونو د امریکا د باندنیو چارو وزارت لخوا د نړۍ په بیلابیلو وادونو کې واجد شرایط محصلینو ته ورکول کیږي او افغانستان یو له هغو وادونو لړل نه دی چې زیات شمیر سهمیا ورکول کیږي. منل سوي محصلین به د خپل ماستری او یا دکتورا لپاره د امریکا په بیلابیلو پانتونونو کې جذب سي. د 2003 کال لایسي 1450 افغان محصلین د فول برایت لارې امریکا ته د لوړو زده کړو لپاره راغلي دي او اکثره محصلین بیرته افغانستان ته ستنه سوي دي چې د حکومت په بیلابیلو برخو کې خدمت وکړي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. د نور رپورټونو نه مخکې وګورو چې د سپورت په جهان کې تازه خبرې سي دي. متي الله عابد صاحب خبرونه راټول کړي دي او موږ ټول به په خبر کې
زیبا جان د سپورت یو خبر دا ده چې د افغانستان د فوټبال مربي یوسف کارګر چې اوږمه ورځ په کابل کې ځینو کسانو په چړو وهلو او ژوبل شوی وو، اوس به دوی دپاره د هندوستان ته لیږل کیږي چې هلته علاج وشي. د افغانستان امنیتي مسؤولین چې دي هغوی لګیا دي د پلټنې کوي چې د کسان څوک وو او علت څه وو چې ښاغلی یوسف کارګر په بدخشان کې په حمله کې ژوبل کړ. دا یو خبر. بل خبر د فوټبال دا دی چې د آسیا د فوټبال د جام سیالۍ روانې دي په آسټرالیا کې او هغې کې ایران او متحده عربي امارات نن خپلې لوبې ګټلې دي. نو هغې به هم احوال ورکړو ورځ په ورځ چې کومې لوبې هلته کیږي. د آسټرالیا وسلسي په خپله گروپ کې اول نمبر دی. د کرکټ خبر دا دی چې د افغانستان، سکاټلند او د آیرلند چې کومې سلور لوبې د یو بل سره روانې دي، نن پکې د سکاټلند او د آیرلند لوبه نیمه وشوه چې آیرلند خپل نوبت سکاټلند خپل نوبت تیر کړ او 214 منډې وکړې. اوس به آیرلند چې دغه لوبو کې اول درجه ده، ځکه چې افغانستان نه هم لوبه ګټلې ده، افغانستان د سکاټلند نه ګټلې ده. افغانستان سبا نه بل سبا د 14 د دې میاشتې باندې په همدغه لوبو کې د سکاټلند سره بیا مخامخ کیږي. افغانستان او د سکاټلند او د آیرلند سره دوه لوبې کوي. سکاټلند نه ګټلې ده او د آیرلند نه بایللې ده. اوس که سکاټلند نه وګټي او د آیرلند نه وګټي او بیا
یعنی د دویمه پیره کې کدي دواړو ته ماتې ورکړي او لوبه وګټي،
دواړو ته وګټي او آیرلند چې نن وبایلي، بیا افغانستان ته چانس دی چې اول نمبر راشي.
ښه، بس موږ به منتظر یو چې بیا خبرونه ورکړي. ډیره مننه. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په نوم هغه ښوونځی چې د تیر کال د دسمبر په 14 پرې خونړی برید شوی و، پکې 150 تنه ماشومان وژل شوي وو، نن بیرته د ماشومانو لپاره پرانستل شو. دغه ښوونځي ته د پاکستان د پوځ د لوی درسیز برسیره نور سیاسي مشران هم ورغلي وو. زمونږ همکار نظرانې سوزی په پیښور کې د سیاسي مبارز سلیمان مندل سره چې د غونډې ته ورغلی وو مرکه کړې ده.
په پیښور کې تقریبا د یوې میاشتې نه وروسته سکولونه بیا خلاص شو او د آرمی پبلک سکول ته خو نن د پاکستان د پوځ لوی درستیز هم ورغلی و. نو هلته کې د مور و پلار مورال څنګه ښکاري؟ د حکومت نه مطمئن دي؟
د واقعې نه پس نن پیښور کې سکولونه کلاو خوشول او د دومره موده د ماشومانو تعلیم نه محروم وو، هغه وجه د سکیورټی د حالاتو. نو د مور او پلار په زړه کې چې څه تیر شوي دي هغې نه خو هغې خپله خبر دي، خو څومره حتی د حکومت سیریسنس ښکارېږي د صوبایي حکومت، نو هغه خو داسې معلومېږي چې هغې خو په بالکل داسې څه هېڅ فکر نه لري. او د آرمی چیف تلل نن په آرمی پبلک سکول ته تلل دا یو ښه دغه و چې مور او پلار ته به لږ په دې باندې تسلیم لو شوي چې او کونور سره د پاکستان فوج ولار دی را سره او زمنګ د ماشومانو چې کوم درد دی پای کې را سره یو ځای دی. تو حکومت په حوالہ دا خبره ده چې دغه سکولونو ته دا وینا کړې ده چې خپل خپل سکیورټی ګارډ انتظامات وکړي او دا دا کارونه په لګولې ده چې درې یا څلور سکیورټی ګارډ به خامخا د سکول نه بهر وزروي. دا څه معلومیږي چې زمونږ د تعلیمي ادارې به د تعلیم نه علاوه اوس سکیورټی هم کار ځان ته اخلي. نو حکومت خو بالکل داسې ناکامه او بالکل داسې غیر د سیریس اٹیټیوډ تخکاری.
نو دغه شرط یوازې د پیښور دغه خونځې د پاره دی او کنه پورا پښتونخوا د ټولو خونځې د پاره دی؟
دا د پورا پښتونخوا د پاره دی. ذکر دی قانون لګولې چې هر کوم پرایویټ سکول دی هغه مخامخ با سکیورټی ورکړي. خامخا سکیورټی ګارډ نه نه سکول بار نه کولایويږي. نو غټه مسله په دې باندې خلکو دا ده چې د ریاست دا ذمہ داری ده چې خلکو ته د سکیورټی ورکړي شي او دغې دي جان او مال په حفاظت کی. خو دا څه ښکاری چې دا چې کوم زمونږ غیر سرکاري سکولونه دي اغای با اوم ځان تخپل سکیورټی خپل کی په غونډه پښتونخوا کې
د صوبایي حکومتي ګوند مشر عمران خان اغا ورته خو نو ورغله. نو دغه سي داغه نه ورته د نن ورځې په غونډه کې چې وشو د پښتونخوا د خلکو په منځ کې به اعتمادي خو زیاتې پاغه باندې
او د عمران خان باندې دا ور کړی دا چې دا آرمی چیف راتلو نو زمانه لپاره ترلاسه کی سیکیورٹی په حوالہ ټیکنو او ویچ دا یو سافټ اوپننګ دا ټولې بهاني دي او دا څه بهاري د خلکو مورال نورم ښکته کوي. خو په بل غاړه چې مونږ ګورو د عوامي نیشنل پارټي چې کوم زمونږ مخ کې په خوانې ایم ان ای وا جمیله ګیلانی بی بی او د زوانانو غونډ صوبایي کابینې ملګری ثنا اعجاز بی بی ورغلی او ماشومان ته په خیرالي ویلي دي او د ګلونو هار ورته ورکړی دی چې ماشومانو حوصله اوچتې شي. نو یو غاړه زمونږ ته ښکاري چې د حکومت مشر بانی لټي او کله سکیورټي او کله سافټ اوپننګ داسې قسمه خبرې کوي. بل غاړه عوامي نیشنل پارټي خلکو سره د غسي په کلکه ولاړه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو سکل په دې ژمي کې په افغانستان کې تر اوسه پورې واوره نه دا ورېدلې او له دې کبله ډېر افغانان په ناروغیو اخته شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریاله بهارت صابر د کابل په ښار کې یو روغتون ته ورغلې ده. هلته یې د ډاکترانو او ناروغانو سره خبرې کړې دي. د دوی د امراضو په عواملو غږېدلې او رپورټ یې را لېږلې.
د دری ژبې یو متل وایي کابل بې زر باشه بې برف نه. مانا دا چې واوره په ژمي کې هم د موسمي اړخه او هم د هوا د پاکوالي لپاره اړینه وي. خو سکل ژمی نږدې نیمایي ته رسېدلې اما د واورې او اورښت ښکالو هم نشته. د چاپیریال ساتنې اداره وایي سږني ژمي کې د هوا ککړتیا تر تیر هغه خورا زیاته شوې ځکه له یوې خوا د نو ورښت او له بلې خوا په کابل ښار کې د سد پاسه 350 جنراتورونو لوګي هوا زخته زیاته ککړه کړې. د هوا د ککړتیا له امله درمنځته شویو ناروغیو د معلومولو لپاره د کابل ښار یو خصوصي روغتون ته ورغلم او په دې هکله مې د ډاکټر کریم الله سرګن سره خبرې وکړې. خو تر هغه د مخه د یوې میرمنې خبرې واورئ چې د هوا د ککړتیا او د ورښت نشتون نه سر ټکوي او وایي همدای د ناروغۍ لامل دی.
نفس تنگی میگیردم ولی گلون دردم هستم بچه کم کم سال برف بارش نکرد چیز نکرد بچه کم
پس سینم درد وی او زرم دیر تنگیگی د دې سره مې ستونې هم خوږیږي او ځان دردي هم لرم. سکال په کابل کې واوره ونه شوه. دا ټول ناروغۍ د واورو او ورښتونو د نشتون له امله رامنځته شوې دي.
ډاکټر صاحب تاسو که لطف کوئ چې د دې ناروغي بیماری څه ده؟
د مریض اصلا مزمن برانشیت لري. مزمن برانشیتونه په دوامدار شکل سره ټوخی او سینه بلغم لري او دا په دوامدار شکل سره پاتې کیږي. خصوصا ککړتیا د هوا په دې کې رول لري. داسې هوا لکه اوس چې په کابل کې ده چې هغه باران بارښت هم نه ده شوی. د هوا ډیره ککړه ده. خصوصا دغه تیل چې سوځيږي په مکمل شکل سره نه سوځيږي. محیط ککړکیږي او دوی نارامه کوي. کله چې دوی ته هوا ورسېږي د دوی نفس تنګي ټوخی او بلغم د پکې زیاتېږي او دوی ډیر نرم کوي. ته دې پورې سرحد رسوی چې دوی بستر کیږي دی بستر په حالت کې دی دا حالت بیرته کنټرولېږي او د دې ترڅنګ د هوا ککړتیا یو له دې عواملوم کېدای شي چې په حاد شکل سره ټوخی بلغم منځته راوړي مثلا ستوني درد منځته راوړي تبه منځته راوړي ریزش منځته راوړي زکام منځته راوړي هغه هم کېدلی شي یعنې په موسمي شکل سره منځته راشي خصوصا په ژمي کې زیاتر لیدل کېږي
او د همداسې ناروغان څومره تاسو ته مراجعه کوي په ورځ کې
که موږ وایو د عامو ناروغانو چې کوم عاجل شوبې ته مراجعه کوي 80% همدغسې ناروغان دي اوسنی اثر کې اوسنی وخت کې د ژمي په دغه موسم کې
چې لامل تاسو یوازې دا واکه کړتیا بولئ
خو د هوا ککړتیا ډېر لوی عامل ده چې په دې او د هوا یخوالی او ککړتیا د لوی عامل ده
او د دې ناروغانو په منځ کې ماشومان زیات دي که د لوی عمر خاوندان
موږ ته خو ډېر د لوی عمر خاوندان هم راځي ماشومان هم پکې ډېر زیات لیدل کېږي خو ماشومان ځکه چې دوامداره مزمن ناروغي لږ لري نو هغه په دې سطحه باندې لږ لریوالی لري یو دوی کور کې دي یعنی بیرونی محیط سره ډیر تماس نه لري نسبتا لږ لیدل کېږي خو بیا هم د نورو ناروغیو په منځ کې په ماشومانو کې هم دا ناروغي په همدغې فصل او موسم کې بیا هم هغه 80% یا تر 80% نه هم ډیره ناروغي تشکیلوي
ډاکټر صاحب یو خو دا د واورې نه ورېدل دي چې هغه زموږ ستاسو په لاس کې نه دی هغه یو طبیعي خبره ده لیکن نور د هوا د نه ککړتیا دپاره ستاسو سپارښتنې د ډاکټر په صفت څه دي
که د هوا ککړتیا متاسفانه په افغانستان کې یو د سون مواد کوم چې استفاده کیږي هغه په خښ شکل سره استفاده نسوځي مثلا هغه موټر یا ماشینونه چې په کابل کې استفاده کیږي هغه د خپل د سون مواد خښ شکل نه استفاده کوي
او بی کیفیت
هم دی او روس لدینه دغه کله چې پکې هغه زهري مواد محیط انتشار ورکوي او محیط منسره ځي چې محیط ککړوي او دا د مخنیوي کول شو او باید مخنیوي وشي دوهم تراکم د نفوس ده چې تراکم د نفوس په یو شکل په کابل کې سره ټول شوی ده ځکه چې په نور ځایونو کې کاروبار نشته یعنی شهري پلان په خښ سره نه دی تطبیق شوی چې ټول ساحو ته خلک لاړ شي او غلطه کار وکړي او دغه تراکم نه جلوګیری وشي دوهم هغه آلودګي ده د هوا ده چې مثلا په هغه کې خاورې راځي کولی شو لږې لپاره پلان ولري او د دې خاورو نه جلوګیری وشي
څومره دا تنفسي ناروغي یا دا ناروغي چې د هوا د ککړتیا له امله رامنځته کیږي مرګونه دي یعنی د مرګونو سبب کیږي
که دغه ناروغان لپاره چې هغه دوامدار مزمن ناروغي دي سګي لري دغه لپاره مرګونه دي اکثرا متاسفانه چې مرګونه وي او کچیر په وخت سره تداوی ونشي او منظمه تداوی ونشي متاسفانه چې مرګونه دي مګر هغه ناروغي چې په حاد شکل سره پیدا کیږي یعنی بیړنی شکل سره دفتن پیدا کیږي او بیرته خپل خکیږي او یا دوايي خلی ځان ګرم ساتي مایات خلی نو هغه لپاره دومره مرګونه نه دي او په ماشومان کې د ډیر مرګونه دي او په ماشومان کې ډیره جدي توجه باید ورته وشي
په همدې روان ژمي کې د واورې د نه وری دوله مال د هوا د ککړتیا مال څومره ماشومان د لاسه تللی ستاسو سره د سی او ایسایشت حداقل ستاسو پر وختونه کې یعنی شمیر ورځ تر بل مخ په زیاتېدو دی که کنټرولېږي
طبیعي ده طبیعي ده چې شمیر ورځ په تیرېدو سره په زیاتېدو دی ځکه چې یو خو په تاسف سره د خلکو هغه نالج سطح تحصیلي سطح هم په دې کې ښکته ده دوی په وخت سره مراجعه نه کوي کلینیکونو ته بیا هغه توصیه چې د ډاکټر لخوا کېږي په هغې باندې عمل هم نه کوي چې د مرګ میر په کې زیاتېږي یا مړینه په کې زیاتېږي دوهم هغه نه امکانات دي چې مثلا د خلکو په اختیار کې هغه امکانات نشته درېیم د دې ناروغۍ غټه شیو ده چې اوس په اوسني عصر کې ډېره زیاته لیدل کېږي
او په هر صورت کې ویلو شو چې د دې ناروغۍ د تداوی لپاره هغه وسایل هغه داروګان چې ضرورت دي اوس مهال شته په دننه په کور دننه په هیواد کې
د دې ناروغانو لپاره ټول هغه امکانات چې لازم او ضروری دي په کابل کې شته په افغانستان کې په نورو مراکزو کې هم شته دي نور دوا په شکل د قاچاق افغانستان ته راځي په افغانستان بازار کې نه کنټرولېږي په تاسف سره د افغانستان کې لوی ستونزه زموږ د کیفیت د دوا ده ځکه یو مریض موږ تشخیص کو هماغه دوا ورکړو هغه د افغانستان بهر لاړ شي هماغه شان دوای ورکړي وي مګر زموږ د دوا سره دوی ریسپانس نه اخلي ځواب نه ورکوي نه خکېږي د هغې دوا سره دوی ریسپانس ورکوي او ځواب ورکوي او خکېږي نو دلیل د کیفیت د دوا خو ډېر غټ رول لري او زموږ لویه ستونزه بله دا ده چې موږ ډېری پیسې په دوا باندې مصرفېږي په حدود د 300 میلیونه ډالره تنها د پاکستان هیواد ته د اپکال کې افغانستان د دوا لپاره ورکوي چې د افغانستان حکومت باید یو ډیر ښه ستراتیژي ولري د دوا د کنټرول لپاره فابریکې ولري چې دلته تولید کې او د پیسې دلته مصرف شي او د کیفیت نه یې مطمئن اوسو
غرونو لمبے کبلے ماؤ جانا چھ دیو بلے سا
سرواده کوي د پاسوور وري دي ګلو لمبي کولي د پاسوور وري دي ګلو لمبي کولي او جانا چې دی او بل سرواده کوي او جانا چې دی او بل سرواده ونی پکے اڑتے اڑتے ٹپے کملے یارلی ونی پکے اڑتے اڑتے ٹپے کملے او جانا چدیو بل سروا دے کملے او جانا چدیو بل سروا دے کملے خائست ناوید مینے دل تب ہرس پر لی دل تور جامے کولے دل تب ہرس پر لی دل تور جامے کولے او جانا چدیو بل سروا دے کولے او جانا چدیو بل
آشنا رادیو درنو اوریدونکو د افغانستان د ملي وحدت حکومت نن د کابینې د وزیرانو نومونه اعلان کړل. د ملي وحدت حکومت وعده کړی و چې وزیران به د لیاقت او کفایت په اساس پیشنهاد کیږي. د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې نن شپه په همدې موضوع غږیږو او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایو. د پروګرام قربانان او شابه آشنا او صفیه حساس دي، کولای شئ وروسته خبرونه کې برخه واخلئ. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط واوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو فرمان په صادرولو سره د کابینې د 15 وزیرانو او همداشان د ملي امنیت او د افغانستان بانک لپاره د پیشنهاد شوو رئیسانو د نومونو لست اعلان کړ. په 15 وزیرانو کې درې ښځې دي، په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله پخوا ویلي و چې په کابینه کې به څلور ښځې وي. جمهور رئیس اشرف غنی د یو لوړ رتبه دولتي هیئت په مشرۍ متحده عربي اماراتو ته روان شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی به دوه ورځې په دغه رسمي سفر کې په عربي اماراتو کې د متحده عربي اماراتو د صدر اعظم او د دوبۍ د امیر سره وګوري او د دواړو ملکونو ترمنځ به د اړیکو په پراختیا باندې بحث او خبرې وکړي. د امریکا د بندرنیو چارو وزیر جان کری پاکستان ته رسیدلی دی او د دغه هیواد د صدر اعظم نواز شریف سره به وګوري. ټاکل شوی ده چې د امریکا خارجه وزیر جان کری د چهارشنبه په ورځ د ایران د بندرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره وګوري او د ایران د اتمی پروګرام په هکړه په روانو بین المللي مذاکرو ورسره وغږیږي. نن په پاکستان کې خونځي بیرته پرانستل شول. په پیښور کې په یو خونځي باندې د طالبانو د حمله نه وروسته چې 14 خونکي او 104 دیش ځکهونکي پکې وژل شول، په پاکستان کې ټول خونځي قریب یو میاشت تړلې وو او د لبنان پولیسو په یو ډیر بدنام زندان باندې حمله کړې ده. آشنا رادیو د نوریدونکو لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرو کې واوریدل، د افغانستان د ملي وحدت حکومت د نوې کابینې د وزیرانو لست اعلان کړی دی. په دې کابینه کې درې ښځې دي. نن د خبرو اترو یا گفتگو شنود په پروګرام کې موږ په همدغې مسلې باندې غږیږو چې دواړو کسانو وعده کړې وه چې دوی به د لیاقت او کفایت په اساس باندې وزیران پیشنهادوي. کسوالا و نظر لري ورسته خبرونه ته ټلیفون وکړي. د استودیو نمبر دی 202 شپږ یو دېش شپږ دېش. مننه چې خپل نظر څرګندوي. دغه د سوشي ویروس د امریکا غږ آشنا راجو دری خبرونه پیل کړي.